دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي که څه هم چې په پراخه کچه تاوتریخوالی اوس تر یو حده پورې کم شوی خو د طالبانو د حملو په نتیجه کې د حکومتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. اشرف غنی د ټیټ په نوم د یو امریکایي بنسټ سره آنلاین په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان د ټولنې برخه ده او باید هغوی هم دا ومني چې د افغانانو له غوښتنې پرته څنشي کېده او د یوې سیاسي لارې غوره کولو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی په دې اړه ټینګار وکړ چې په موجوده وضعیت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره شوې. د ښاغلی غنی په قول هر روز لږ تر لږه د 150 او یا 150 ترمنځ نظامیان او پولیس د طالبانو په حملو کې وژل کیږي او شاوخوا اویا کسان زخمیان کیږي. اشرف غنی په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو او حکومتي قائدانو د خوشي کولو لړۍ دوام لري. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ژر به مخامخ مذاکرات په توحه کې پیل شي. کله چې اشرف غنی نه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې دا مسله د افغانستان نه زیاته د امریکا لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. اشرف غنی وویل چې د حکومت ځانګړي ځواکونه د نوموړي په وینا د هیواد د امنیت د ساتلو وړتیا لري خو هغه دا خبرداري هم ورکړل کله وخت نه مخکې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي نو له طالبانو سره سولې په پروسې باندې به هم اغیزه وکړي. په عین وخت کې یو سابقه دار امریکایي ډیپلومات او په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن ویلي دي چې د سولې د پروسې د کامیابۍ په خاطر باید سیمه ییزه اجماع رامنځته شي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه په ورځ د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه پخوانی امریکایي ډیپلومات وایي چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د بهامین اندریو له امله حکومت اوس دومره کمزوری شوی دی چې د سیمې زیاترو هیوادونو د خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره د حکومت په ځای اوس طالبانو ته مخه کړې ده. له بلې خوا د افغانستان د حکومت د سولې د مصالحتي شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان او حکومت د سولې مذاکرات پیل کړي دی له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د جوړېدو مخالفت نه کوي. د ښاغلي عبدالله د څرګندونو برعکس جمهور رئیس اشرف غنی د یو موقتي ائتلافي حکومت د جوړېدو امکانات له سره رد کړي دي. عبدالله دا خبره د یو ایس آی پی په مؤسسه کې په خپله وینا کې وکړه. د خبری رپورټونو له مخې په سلګونو وسله طالبان د اورزګان د ولایتي مرکز ټرینکوټ شاوخوا ته راجمع شوي دي او د ښار په اطرافي ناحیو کې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې له خپلو کورونو نه وځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. بس له ولسوالۍ د وزیر آباد په کلي کې د حکومتي ځواکونو د هوایي حملې د تلفاتو په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ شوي دي. د والي ویان منیر احمد فرحات نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاخ په پنځم امریکا غږ ته ویل چې د حکومت هوایي قواو د وزیر آباد په کلي کې په یوې غونډې کې د طالبانو د پټېدو ځایونه بمباري کړي دي. نوموړي دا وکړه چې شل کسه طالبان وژل شوي دي خو د سیمې اوسیدونکو او عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې بیگانه هوایي حمله اصلا په ملکي خلکو باندې شوې ده. بلخ د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو چې جنازې په لاسونو کې نیولې د مزار شریف په ښار کې د حکومت په خلاف مظاهره وکړه. د وزیر آباد د کلي یو اوسیدونکی او عیني شاهد عبدالرحمن امریکا غږ ته ویل چې یوې الوتکې د شپې په یوه بجا په یو کور باندې بم وغورځو. دوه تنه ماشومان او د هغوی د مور او پلار په شمول 15 کسان یې ووژل. نوموړي ویل چې د حملې نه مخکې په کلي کې جګړه نه وه. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال ویلي چې موږ دا وخت په افغانستان کې په یوې ډېرې نازکې مرحلې کې وو او ممکن چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو وخت رانږدې شوی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویل که خبرې پیل شي ممکن چې اوربند هم وشي. جنرال مکنزي زیاته کړه چې فعلاً په افغانستان کې اوربند نه دی نافذ. جنرال مکنزي ویل چې طالبان باید عملاً وښيي چې دوی خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. دغه لوړ پوړي امریکایي جنرال ویل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا موږ په دې اړه ډاډ او اطمینان حاصلولی شو چې بیا به با موږ باندې په افغانستان کې حمله نه کیږي. دا ډول شرایط لا تر اوسه پورې نه دي مساعد شوي او موږ مجبور چې نور کارام وکړو. په کابل کې تو کورونا د کورونوس ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي، خو د دغه پر نفوسه ښار اوسیدونکي د کورونا د او اقتصادي ستونزو علاوه د اوبو د کمبود د مشکل سره هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ، خلک لګیا دي د ښار په غرنیو سیمو کې د اوبو د سارولو لپاره طالبونه وباسي. اژانس وایي چې د اوبو د کمبود له امله د ښار د اوسیدونکو ورځنی ژوند تریخ شوی. حکومت د باران د اوبو د سارولو لپاره 14,000 کسان ګمارلي دي. د کابل د ښار نفوس هر کال په سرعت زیاتیږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان نو نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د کار په ویزو باندې د محدودیتونو د لګیدو له امله په امریکا کې د مهارت لرونکو او فني کارګرانو راتلونکي د بې اطمینانۍ او بې یقینۍ سره مخامخ شوی. د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نورو هیوادونو په سلګونو فني او مسلکي کارګرانو ته مخصوصي ویزې ورکولې. د استرالیا حکومت د وکټوريا په یالت کې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په تعقیب باندې د پوز عسكر دغه یالت ته لیږلي دي چې د قرنټین مقررات عملي کړي. تیر هفته د دغه ساري ناروغۍ 3 تازه پیښې ثبت شوې دي او حکومت په خلکو غږ کړی دی چې د میلبورن د ښار له هغو ناحیو نه د باندې ونوځي چیرې چې د کورونا د ناروغانو شمیر لوړ شوی دی. د نیویارک په شمول د امریکا د دریو ایالتونو چارواکو هم د اتو ایالتونو د حق وګړو د قرنټین کولو امر کړی دی چې د کورونا د کوینونو صوبایي ویروس پیښې پکې زیاتې شوې دي. د نیویارک گورنر انډریو کومو د چهارشنبې په ورځ ویل چې د الاباما، اریزونا، فلوریډا، جنوبي کالیفورنیا، شمالي کارولاینا، جنوبي کارولاینا، ټیکساس او یوتا اوسیدونکو کې نیویارک ته راځي نو لومړی باید د قرنټین دوره تیر کړي. جنوبی افریقا د کورونا د کوینونس اوبای ناروغي د نو واکسینو په انساني تجربه کې برخه واخسته. د امریکا د هاروارد د پونتون د نړیوال طبي انسټیټیوټ امیر ډاکټر آشیش جا وایي چې خلک باید په انفرادي او ډلیز توګه د کورونا د کوینونس اوبای ویروس نه د ځان د ژغورلو لپاره ذمہواري په غاړه واخلي او د دې ساري ناروغي خطر باید جدي وګڼي. نوموړي ویل چې د ویروسي ناروغۍ لومړۍ څپه لا تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې. په داسې حال کې چې د واکسینو په جوړېدو باندې کار روان دی، خو یو کال به نور هم دربر ونیسي او فکر نه کوي چې د درملنې لپاره به مؤثر واکسین د یو کال نه مخکې تیار شي. دغه امریکایي ډاکټر په دې باور دی چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس نه د ځان د ساتلو لپاره تر ټولو بهتره لار همدا ده چې په پوره اهتمام باید ټول خلک په منظم ډول لاسونه په ګرمو اوبو او صابون باندې پریمینځي، حفاظتي ماسکونه واچي او لنور خلکونه د ګرځېدو په وخت فاصله ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د چهارشنبې تر ماښامه پورې دا وبایي ناروغۍ د متحده ایالاتونو علاوه په روسیې، برازیل، بنگلاديش، هند او پاکستان کې هم په پوره سرعت د خپرېدو په حالت کې ده. د روغتیا له بلې خوا نړیوال وچی صندوق یا IMF اټکل کړی دی چې د کورونا د کوینونس وبایي ناروغۍ د خبرېدو لامل به سکل د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ د ټولو سیمو اقتصادي وده منفي. IMF وایي چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته تر اوسه پورې د نړۍ اقتصاد ته دومره غټه ضربه نه وه اوښتې. او که څه هم چې د سینیګال د جمهور رئیس میکي سال د کورونا د کوینونس ویروسي ناروغۍ لابراتواري نتیجه منفي وه، خو د هغه دفتر نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس د 15 ورځو لپاره په خپله خوښه او رضا ځان قرنټین کوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. درنو اوریدونکو، افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکرې په اړه د خبره سوي رپورت هرکلی کړی دی او ویلي دی چې د دې رپورت د هغې برخې هرکلی هم کوي چې افغانستان د نړیوال ائتلاف د یوازنی غړي هیواد په توګه د داعش د خراسان ډلې ته مات ورکړی ده. د بلې خوا ځینې د روزګان د خلکو استازي وایي چې د ترینکوټ ښار د طالبانو لخوا لګواښ سره مخامخ دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی نوی راپور په افغانستان کې بحثونه راپورته کړي. د دې راپور دا برخه چې پاکستان لا هم ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي غبرګونونه لرلې دي. د افغانستان د ولسمشری مانی او د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2019 کال د راپور هر کړی کړی دی. ولسمشری مانی د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې راپور د دې برخه هر کړی هم کوي چې د افغانستان حکومت د داعش د خراسان د څنګ په ماتولو کې یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د ترهګرۍ په اړه په دې راپور کې راغلی چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او اسلام آباد دا ترهګرو ډلو په وړاندې اقدام نه کوي چې په افغانستان او هند کې حملې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې راپور د هغې برخې په ځواب کې چې پاکستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجو وروستي سفر ته اشاره وکړه.
هر راز آمادګي وښودله چې د سولې د بهیر په راوستلو او په عملي کولو کې به له خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه موږ ته امیدوارون کې دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې په راوستلو کې اغیزمنې واقع سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د خبرو لوړو ژورو ته هم اشاره کړې ده. ویلي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په سنتیاو کې مهمه ونډه لرلې ده. پخوانی سفیر شکری بارکزی وایي چې پاکستان نه یوازې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته تهدید دی، خو اوس پاکستان د افغانستان سولې ته لیوالتیا ښودلې ده.
د سولې پروسه چې پاکستان خپله هم خپل لیوالتیا د افغانستان دولت سره وښودله چې دوی به ژمنې د سولې پروسې ته او که چیرې بیا هم دوی دوه مخي سیاست را مخته کړي چې یعنې په عین وخت کې هم به جنګیالي افغانستان ته لیږي او هم په عین وخت کې دوی غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو په نوم او د هغو په واسطه خپل ګټې په افغانستان کې خوندي کړي، دا به نو نه افغانانو دپاره د منلو وړ وي او نه هم نور نړیوال ټولنې ته.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د سیمې له هیوادونو باید تضمینونه اخیستل شوي وایي.
له توافقنامې نه مخکې باید امریکایانو د سیمې له هیوادونو ډېر واضح ضمانت اخیستی وای چې له بده مرغه وایه نه اخیستی. دا چې اوس امریکایان ادعا کوي چې پاکستان ژمن نه دی او ترهګري بیا هم فعالې، دا د دوی مسله ده. دوی باید تعقیب کړي او دوی باید مدیریت.
دا راپور په داسې حال کې خبریږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د اروزګان ولایت یو شمیر وکیلان وایي چې ترینکوټ ښار د طالبانو جدي ګواښ سره مواجه دی. طالبانو په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار په څنډو کې خلکو ته ویلي چې ځایونه پرېږدي. دا وکیلان وایي چې د طالبانو جنګیالي له پوستو تیریږي او د خلکو په منځ کې د قدرت ښودنه کوي. د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې ښارونو ته ګواښ نه دی متوجه.
طالبان په داسې یو حالت کې نه دي چې پر ښارونو حمله وکړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع کوي او ترهګر به پرې نشتي چې پر ښارونو حمله او نفوذ وکړي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی ویلي چې تاوتریخوالی په عموم کې راکم شوی خو مرجوب لا هم لوړه ده. د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیا ویلي چې د سولې هڅې به یوازې کابل ته محدودې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو نیټه لا هم معلومه نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تیرو ورځو په پرتله بیا د کورونا د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د بلې خوا د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د پیسو د نړیوال صندوق IMF لخوا افغانستان ته د کورونا د وایروس له امله رامنځته شوی حالت سره د مقابلې لپاره د ورکړ شوي پور مخالفت کړی دی. په دې باره کې اکرام شنواری د کابل رپورټ راستولی.
په تیرو څلور ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر ډیر کم و، خو د عامه روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ په تیرو څلور ساعتونو کې دغه هیواد په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 1400 نوو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره د کورونا په ناروغۍ د اخته شو افغانانو شمیر له 2000 څخه اوښتی دی. د عامه روغتیا وزارت پلاستیل وایي نور الله ترکه وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د دغه وزارت په لابراتوارونو کې 1115 شکمنې پیښې ټیسټ شوي دي.
پتیرو څلېرو ساتنو کې د 315 په شاوخوا کې روښ شوې دي او شپږ درستنه او پات شوې دي چې لدی سره نن په افغانستان کې 2015 مثبت پیخي تایید شوی.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وباله په لسه خطر پنځه ورځې پوري شپږ 315 تنه پر دغه ناروغي مړ شوی او 1140 تنه نور بیرته ښه شوی دي. کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، پکتیا او تخار هغه وو ولایتونه دي چې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیخو له ډلې له دری جزور څخه زیاتې پیخې پکې سب شوې دي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته کاروبار او اقتصادي فعالیتونه تر ډیره په ټپه درېدلي او افغان حکومت د عوایدو کمیدو سبب شوی دي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې روان مالی کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه وزارت 15.2 میلیارد افغانۍ کمی راټولې کړې دي. د دغه وزارت وایانده او د خبرونو رئیس شمروز خان بلجدي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په ورته وخت کې حکومت د تیر کال د همدې مودې پرتله خپله ملي بودیجه 3.5 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې زیاته مصرف کړې ده. افغان حکومت د عوایدو د کمیدو او د حکومتي چارو د پرمختګ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق IMF څخه د 200 میلیونو امریکایي ډالرو حسنه پور اخیستې دي. افغان حکومت په دا پور 15 کاله وروسته پرته له سود څخه د پیسو نړیوال صندوق ته بیرته ورکوي. همداشان د دغو پیسو 40% به د پیسو نړیوال صندوق بیرته افغانستان ته د بلعوضه مرستې په توګه حساب کړي. د جون د روانې میاشتې په 14مه د افغانستان د پارلمان دواړو مجلسونو یو ګډ کمیسیون دا پور تصویب کړی. مشران جرګې له وړاندې دا پور تصویب کړی و. که سم دا پور افغانستان ته په ډیرو اسانو شرایطو ورکول کیږي، خو یو شمېر د پارلمان غړي او د مدني ټولنې استازي له IMF څخه د پور اخیستو سره مخالفت کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې په پراخه کچه د فساد د شتون له امله کېدای شي د پور پیسې به د مفسدو مامورینو جیبونو ته لاره پیدا کړي. د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې یو شمېر غړو نن د پنځمې په ورځ کابل کې د دغه پور د اخیستو سره د همدې دلایلو له مخې مخالفت وکړ. د دغه بهیر په لسګونو پالینو له IMF څخه وغوښتل چې افغانستان ته د پور نه ورکړي. د باور ځواک د ټولنې مشر نجیب الله آزاد لارین کوکو ته وویل چې 15 کاله وروسته به افغانان د دې پور د ادا کولو توان ونه لري.
افغان دولت دا توانایی دا ظرفیت نه لري چې د دغه قرضې څخه استفاده وکړي. زموږ غږ پر افغان دولت نه دی، پر نړیوالو دی، په ځانګړې توګه پر IMF باندې چې دا افغان ولس په استازیتوب دا افغانانو په استازیتوب موږ نن تاسو ته وایو چې دا پور افغان دولت ته مه ورکوئ. د دې وګړو د دې افغانانو اولادونو سبا تاسو دا پور نشي درکولی او 10 کاله او 10 کاله وروسته چې هر حکومت راځي هغه به دا توانایی نه لري.
IMF د روان 2000 میلادي کال د اپریل په 10مه ویل چې افغانستان د پاره 200 میلیونو امریکایي ډالرو پور تصفیه کړی دی. دا په تیرو 10 کلونو کې لومړی لوی پور دی چې افغان حکومت د یوې نړیوالې ادارې څخه اخلي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد د سولې او سوکالۍ په وړاندې لوی خنډ دی او له دغې پدیدې سره مبارزه تر اوسه د خلکو پر ژوند مثبتې اغیزې نه دي کړې. ارګ د ملګرو ملتونو د راپورټ په غبرګون کې وایي چې له فساد سره مبارزه د افغان حکومت په لومړیتوب کې ده، خو د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د حکومت رهبری له فساد سره د جدي مبارزې اراده نه لري. په دې باره کې د ممتاز بهیر رپورت واوري.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د روان مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په سرنوالیو کې د خزو په وړاندې د زور زیاتی 1303 قضیه سیړل شوې دي. له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ماشومانو د سرغړونې قضیو په چارو کې د افغانستان د لوی سرنوالی مرستیالې سینا شنا منصور د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موده کې د ماشومانو د سرغړونې سباندې 813 قضیه هم سیړل شوې دي. د افغانستان د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی په دې ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په دې قضیو کې د جنسي تیریو، زورونې، جبري ودونو، د واده کولو د حق مخنیوي، په کم عمر کې ودونو او نورې پیښې شامل دي. علی رسولی زیاته کړه
از رقم 1170
د 1303 قضیو لشمیره کابل د 309 شو قضیو په درلودلو سره په لومړی ځای کې دی، ځکه چې دا لوی ښار دی او د افغانستان مرکز دی او دلته د ښځو لاسرسی زیات دی. هرات د 490 قضیو په درلودلو سره په دویم ځای کې، دایکندي د 28 قضیو په درلودلو سره په دریم، تخار د 68 قضیو په سبتولو سره په څلورم، په همدې ډول ننګرهار د 38 قضیو په درلودلو سره په پنځم او بلخ هم د 55 قضیو په لرلو سره په شپږم ځای کې دی.
در جایگاه ششم قرار دارد.
د لوی سرنوالۍ د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات قضیه د ښځو د وهلو او ډبولو په تړاو دي، چې شمېر یې 1530 ته رسیږي او ورپسې 141 قضیه د ځورونې او 121 نورې د جنسي تیریو په تړاو دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي قضیو د څېړنې پر مهال په اړوندو دولتي بنسټونو کې لا هم ستونزې شته او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنې او د ښځو د چارو کمیسون غړی شینکی ذهین کړوخیل امریکا غږ ته وویل لا هم په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قرباني ښځې کله چې دولتي ادارو ته مراجعه کوي ورسره بیا تاوتریخوالی کیږي.
متاسفانه موږ انوس هم دا رقم کسان په سیستم کې لرو چې متاسفانه چې هغه سم کسان نه دي او نو دوی هم مغه قرباني دوباره قرباني کړی ده. داسې قضایه بالکل شته ده. دا اتهام په ټولو پولیس نه ده وارد، نه ټولو سروالانو ته، نه ټولو قاضیانو ته، اما قضایه شته ده چې په دغه درې والو اداراتو کې متاسفانه ښځه پسات دبل قرباني کړی ده.
اغلی کډوخیل له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په افغانستان کې د خزو د حقونو او عدالت غوښتنې په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او ټینګار وکړ چې له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې لپاره باید د پولیسو په لیکو کې، سرنوالیو او قضایه قوې کې د خزینه مامورینو شمیر زیات شي. هغې د غرض له حکومت څخه وغوښتل چې له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه باید جدي وګڼي او په خپلو لومړیتوبونو کې ورته ځای ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون هم په یو راپور ورکی ویلی چې د روان ایسوی کال په لومړی او 15 میاشتو کې د کمیسون له خزو سره د تاوتریخوالي 1045 قضیه ثبت کړي دي، چې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبري ودونو، د کورنۍ او لخوان جنو ته د واده کولو اجازه نه ورکول او د میړونو نادرکه کېدل چې له عمله خزې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي په دې قضیو کې شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم د خبرونه مرکه د رپورټونو لمخې په پېښور کې پولیسو یو افغان مهاجر په دې تور شکنجه کړی او سپکاوی ورته کړی چې په وینا یې پولیسو ته په یو ویډیو کې بدرد ویل دي. شهناز نفیس په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو مشهور فعال افرا سیاب خټک سره مرکه کړې.
او دا ټول دنیا کې باندې خبره ده چې انسانانو سره ظلم زیاتې نشي کې نه پکار او یو خاص حد نه کوچ زیات دیږي نو خو بیا بیخي علاقه خبره ده. ده سره خو داسې ظلم شوی دی چې یعنی ده ته دې واله شوی دی، ده ته اذیت ورکړی شوی دی، ده باندې په زور ځان ته کنځلې کړی، کورنۍ ته کنځلې کړی شوی دي، بیا ده سره جامې ځنه ایستل شوی دي او دا ټولې خبرې ویډیو شوی دي، فلم شوی دي او بیا دا په سوشل میډیا اچول دي. نو دا خو داسې کار دی چې که هر چا کړی وی نو بده خبره وه، غلطه خبره وه، خو پولیس خو یو ډسپلین فورس دی او یونیفارم اچولی دی او هغې کار دی خلکو حفاظت دی. نو هغې دا کار نه دی، هغې خو بیخي داسې غلط کار کړی دی چې په کار دا ده چې دې تحقیقات وشي او عدالت کې او په قانون کې چې کومه سزا وي هغه په کار دا ده چې ورکړی شي. خو بدقسمتی سره نن چې سیول سوسایټي خلکو پرې خبر کې احتجاج کولو نو په هغې باندې هم پولیس والو بیا وختي پرې اونکې ګیس واچولو او خلکو ته لختو وهل.
اور دا رومبنے واقعیاں دا افغان ریفیوجیز چی دی عام طور پر ویلے کی گی چی اغی ڈیر پولیس دا لاس اغی تنگ دی، دا سی واقعیات مخنیوے دا پارا باید س نور اکڑے شی؟
دیکھیں خود یہ غلط خبر دادا چی یو خود چی زمونگا تعلیم، زمونگا میڈیا، آگے کی دا خبر راشی چی اول خدا چی دی ملک چی دی کہ کون زیادہ چی کا چوک تل تک کڈوال دے یا ماجر دے اگر ہم بنی آدم دے دل تے چوس یہ اگر تم قانون مطابق حقوق حاصل دی او بین الاقوامی قانون نو خبر شی چی دنیا کے ملک قانون سے بیا پاکستانیاں خپل اپ دنیا کے زے پر زے پار دی نو دے اگے چی اگر تا حقوق واری نو دل سب خپل ملک و خلق تا حقوق ولین نو رکھئی او بن خبر ہے سوک چی سنگین خلاف ورزی کی نو اگے تا سزا ور کول پکا دی لک تشری چی یعنی گرفت پکا دی سزا مطلب سزا شخص والے یا دعوادو نہ ہم نہیں ہو چی سوک یعنی غلط کارو کی نو اگر آزاد نشی پاتے کے دے دا دیرا ہم خبر دا اور بلکہ خبری سے پاکستان کے اکثر چونکہ پولیس والا یا دسنور محکمے دوی آزاد پاتے شی نو بیا خلق کو خیال دائی چی بس آزی کوئی ہوئی پروانشتا اور زبانی خبری بوجی نو لکتا شی پکار دا شی قانونی گرفت کو خلق باندھے حاصل بھی اور چکم قانون مطابق کاری سزا ملا دل پکار دے آپ پکار جی ملاو شکر
ڈیر مننا افراسیاب خٹک سے
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصری لیکلي برطانیایي میل ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکي په قول لیکلي چې نور به برطانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اداو نه تعقیبیږي تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې په ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې دې محکمې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې د ولسمشر ټرمپ له اجرایي فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي په لندن کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر او سیاسي مبصر صلاح الدین سیدی د جرمونو د نړیوالې محکمې په ضد د امریکا د ولسمشر د فرمان په اړه امریکا غږ ته وویل
د امریکې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر بنیاد باندې چې آی سی سی یا انټرنیشنل کرمینل کورټ په کارکونکو باندې اقتصادي ډیپلوماتیک او د سفر بندیزونه لګولې دي په یقین د دې په کار کې به مشکلات ایجاد کړي په یقین د عدالت غوښتنې په پروسې به منفي تاثیر ولري په یقین همغسې چې د آی سی سی رئیس ویلی دی چې دا ښه تجربه نه ده د بی عدالتۍ دپاره هڅونه ده تر ډیره حده به نور تدابیر لټوي اما په مجموع کې په یقین ډول منفي تاثیرات لري او د نړیوال عدالت د تامین په برخه کې مطمئنه غټه صدمه ده
د کرونا د وبا سره هممهاله د جګړې تشدد د سټار اند سټرایپس ورځپاڼې د یوې مقالې موضوع هم ده په دې ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په قول ویل شوي چې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده په افغانستان کې د ماشومانو پر مرګ ژوبلې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده په دې اړه په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کمپو امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل
ابوبکر کمپ وویل چې په افغانستان کې کووید 19 ناروغۍ له امله ډېر محدودیتونه راغلي دي او ماشومان کار ته نشي تللی مکتب ته نشي تللی زمنان د دې محدودیتونو نه مخکې 9 میلیونه شاوخوا ماشومان ښوونځي ته تلل اوس یې تقریبا د 2 میلیونه نه کم او اکثریت یې نشي تللی ځکه بندې دي او زمنن والدین غواړي چې اجازه ورکړي ځکه چې د کورونا ویروس د خطر د پاره یې میزان نشي نو دا لوی خطر دی او دې څنګه موږ کړی دي
دلی بس خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په نړۍ کې د ګوزان یا پولیو په ستونزه لیکنه خبره کړې چې نن سبا یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده نایجیریا چې تر دې مخکې له افغانستان او پاکستان سره نوم یادېده په 2014 میلادي کال کې له ګوزان یا پولیو پاک اعلان شوی هیواد دی د ډیلی بس خپرونې د لیکنې په یوه برخه کې لولو چې روان میلادي کال د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ خپرېدو د ګوزان ضد واکسین کمپاینونه ټاکنی کړي دي په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د پولیو د برخې مسؤول ډاکټر راسخ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
او په ورستي میاشتو کې زمنګ کمپاینونه په لینه سول د کورونا د ویروس د انتشار او د قرنټین د وجنه او دا مهال په افغانستان کې د پولیو پیخو شمیر دروشت پیخو تر رسیدي چې بیا هم ډیری پیخې په جنوبي حوزه کې دي یعنی ډیر لس پیخې د جنوبي حوزه نه راپور سوی دی شپک پیخی د غربی حوزینه، دو پیخی د شرقی حوزینه، یو پیخه د شمال د بلخ ولایت نه، و یو پیخه هم د بدخشان نه راپور سوی ده.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.